ستړي مشې د مشال ریډیو په یو بل یو ساعت خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات درکوم. دا سوکرات څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اوریدونکو تاسو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ، همدا اوس یې ډاونلوډ کړئ. د هغې د لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خپرونې په صفا او رونه توګه اوریدلی شئ، او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ، فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر ته هم ورتللی شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتلو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته، او لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده ناظر شینواری، دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډېرې شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي، او هم له دې وجه ته د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده ناظر شینواری نور هم ډېر ځانګړتیاوې لري، او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی، د لالزاده ناظر شینواری کار څنګه دی، او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی، او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده ناظر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. ناظر شینواری رسمي زده کړې نه وی کړې، خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولی شول بلکې خط یې هم ډېر ښکلی و، او مطالعه یې هم ډېره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود یې هم په پولیټیکلۍ کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. ناظر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډي کوچل یعنی لوارګي د شینوارو په خوږاخیل تپه کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې عمر خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د ناظر شینواری زوی هم دی، د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاسو خبره بیخی سمه ده. زما والد صاحب د رسمي تعلیم نه محروم پاتې و، بالکل د مدرسې یا سکول مخې هم نه و لیدلی. په خپل یو شعر کې هم ویلي دي چې ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، امتحانونو یې په ما ولوسته.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د ناظر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري، مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
ناظر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی، په دې کې هیڅ شک نشته. دی د ناظر بابا په باره کې د هغوی استاد، د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا ووایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر آفریدی نه واخلا تر خپلو زامنو شفیق شینواري او کلیم شینواري پورې یې په خیبر کې د غزل یو نوی مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواري یعنی که مونږ وګورو خاطر آفریدی، خیبر آفریدی او کیوم کوثر آفریدی، دا ټول شاعران وفات شوي دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان وو. خدا ټول شاگردان په ویاړ کوي یادوي. لکه مثال په تور بزه د یو دوو شاعرانو شعرونه ستاسو سره یا درېو شریکم. ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، نوې شاعري نوې فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینه شوه، د ساحل غزل هل رنگینه شوه چې کلا ناظر لاس نیوه وکړو. ناظر شینواري له خدای پاک یو ډېر رسا ذهن ورکړی وو، ډېر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت و طبیعت وو. او بیا که رښتیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې، په دې غزل باندې، په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته به کوشو، د هغه د زړه د ژورو نه به هغه مقصد، هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه دې اظهار وکم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خوا ته بیا ډېر شاګردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواري ته د خیبر سقراط ولې ویل کېږي، اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
ګران راشد، داسې دا چې د ناظر شینواري صاحب په هکله دغه یو رای وه چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواري صاحب ناظر شینواري ته یو نوم هم ورکړی و، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواري صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل دور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا کړ، نو ناظر شینواري د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیث پیدا کړ. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتنز پر لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو، تپوسونه به کول، پوښتنې به کولې، بحثونه به کول، نو د ناظر شینواري ژوند هم دغسې و چې د لنډي کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو به د ناظر صاحب نه نه صرف شاعرانو ادیبانو بلکې عام خلکو به هم د هغوی نه په مختلفو اړخونو کې سوالونه، جوابونه او تپوسونه کول. او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو هغوی سره مصروف و په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغوی ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړی شوی دی د مراد شینواري لخوا. او دا به ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې ناظر شینواري د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړي دي. د حمزه بابا سکه خورایې وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو، او د ماښام نه د شپې تر یولس دولسو بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث، مباحثه او نشستونه کېدل. بیا تاسو وګورئ، د خاطر آفریدی نه علاوه خیبر آفریدی ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر آفریدی چې خپل نوم یې زینت شاه و، ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم، په کتاب کې هم د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر آفریدی واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که ځینې نور په خپل شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانه نظر هغه برکات پراته دي.
نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري خوریای او شاګرد و، نو د هغه ډېر اثرات په پرې خامخا وي. خو ناظر شینواري خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب لالزاده ناظر شینواري بابا پخپلوی کې دستر امیر حمزه خان شینواري خورایې کې دو. مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمي او ادبي کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواري پکاله کې مراد شینواره وزګېدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري. او د ناظر شینواری په کور کې شفیق شینواره، ډاکټر کلیم شینواری ترګې پرانستې چې تر ډېره حده پورې د خپل پلار ناظر شینواری په رنگ کې رنگ دي. ولې عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواره ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې سلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنی د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری دی خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوری و کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جم کې سټیج چارې خیبر پردي پر مخ بیولې. زه اوتم هلته ناست و نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی و او ارواښاد ناظر شینواری د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواری ته م کتل داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څېره م د حمزه شینواری غوندې وه او هغه مرثیه خو نوره زما نه هېره ده، خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې م وي چې ویلی هېڅ نه شم، زه هم هېڅ لیکلی نه شم، د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نه شم. او ناظر شینواری ته مراد شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و، خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې، او ناظر شینواری هم ډېر شاګردان درلوده. خیبر افریدی د شاګردانو نه و، خاطر افریدی د شاګردانو نه و، دغه سنور ډیر شاګردان درلوده او داغوی په شیرونو کې اصلاح کړی و. نو ځینی خلک شاید دا وایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته، خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې داغی تلازمات، داغی تشبیهات، داغی استعاری جوړی کی او شاعر په دی وپوهی چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار، داسې لیکل په کار وه. مونږ که پر اردو کې وګورو داغ دهلوي د ډیرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و، تر دې چې د علامه اقبال استاد هم و داغم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډیره ثمر بخشی، ډیره ګټه رسی شاعرانو ته، او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسیدلې وه. او ناظر شینواری د خدای وبخي د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټول لوی شاعر د پښتونولۍ خبرې وي، رومانیت او تصوف پکې دا ټولې خبرې د په شاعرۍ کې وي. د کرښتیا خبره وکړو، څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې کار وکړي او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګ ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي چې په دې ډرامو کې قامي رنګ، د پښتونولۍ رنګ دا پکې جواد دی. دغه سې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ هم درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی، خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی، ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلق پیدا کړی دی او داغه په غزل کې داغه پیروي کوي، نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب. او د استاد دپاره د ټولو نه لوی خبره دا وی چې داغه په شاګردانو د کم کم مقام خلق دی، لکه که مونږ داسې وګورو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا په دې وجه باندې ډیر زیات مشهور سړی ګڼلی شي چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړي دي، چې دوی بیا وروسته ډېرې علمي کارنامې کړي دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دی. که مونږ وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی نور داسې رازا رازا ورپسې اسلام تاثیر افریدی او داسې رازا کیس افریدی دا رسته کس چې کومو لګوندې اوس یو کال نیمران دی وفات شوی دی مقدر شاه مقدر صاحب تر دې پوری یعنی په خیبر کې چې څومره نامی ګرامی غزلګو شاعران دي نو دا تقریبا ټول د لالزاده ناظر صاحب شاګردان دي په دې وجه باندې دا ټولو نه د دې نه کومو د ادبی مقام متعین کو نو دا ډیر لوی سړی جوړیږي بیا دا چې ګوره د شاګردانو د په ژوند باندې د دنه زیات شهرت موندلې دي چې په هغه کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه خو ډیر زیات شهرت موندلې او ځواني مرګ وو یو قسم ته خدای هغه په شاعرۍ کې د دوی لاسوهنه او د دوی سمونه نشي نظر انداز کړي دغه شان خیبر افریدی هم په ځوانۍ کې لاړ هغه عمر ته ونه رسیدو خو هغه به په جار باندې داوي چې زما د شعر په شا باندې د ناظر استاد لاس دی او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و ځکه چې حمزه صاحب خو داسې وو چې کله به پېښور کې اوسېدو په جیمی کې بیا به پکې سوات ته لاړو قادر نګر ته به لاړو یو ځای بل ځای هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و هلته مشاعره دلته سمینار او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و دله به خلک ورتلې شول بلا تکلفه او داسې غیر روایتي غوندې سړی و هېڅ تکلف دغه کې نه و یو ډېر خاکساره سړی و یو ډېر ښه استاد و او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیمه و دی او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو د ډرامې لیکلي دي د سندرې لیکلي دي د نثر هم ډېر مړنی و خو افسوس چې د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی بیا دا ده چې د ده کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو د ده یو زوی چې دی شفیق شینواري ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس دې ډاکټر کریم شینواري صاحب چاپ کړې ده بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواري صاحب و نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی ځکه چې ده تذکیري لیکلي دي او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه چاپ کړي په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا دی لا دغه سلسله جاری د حمزه صاحب کتابونه چاپ کړي د نثر مواد وسره د نثر هم شته د مراد صاحب شینواري صاحب کتاب د په زیار باندې چاپ شوی دی نو دا ټول چې ترا غون کې نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
ډاکټر کلیم شینواري د ناظر شینواري د ادبی مقام په حق له دې پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
خلک صاحب مننه مکوم زبا د خپل والد صاحب د ادبی مقام په حق له څه وایم زما خو پلار دی په کار د شنور لیکوال پوهان او شاعران دوی د ادبی مقام تاکنه او تعین وکړي زه خو که دوی پاک له څه وایم نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله په خپل ځان خبرې کوي بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي
ګل محمد بیتاب د ناظر شینواري په اړه د ډاکټر کلیم شینواري د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رادیو ته ویل
د ناظر صاحب د خدمات او د غی د ادبی کارنامو په حق لبانی د غوی د وفات نرستو چې کوم خلکو مزامین لیکلی وو یا سو اورولی وو سغوند مونډې شوی نو ډاکټر کلیم شینواری صاحب اوس هغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط دا نوم بدی ته محترم مراد شینواری صاحب وته دا نوم خستو او دا به وته ځکه وی چې سقراط هم دغه شان یو سړی او چې هغه باقاعده لوسته نو خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغې دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړی و نو ده به وی چې د دغه اهمیت هم دا دی د ناظر صاحب و چې هغه هم په خپله باندې اګر چې هغه باقاعده لوسته نه ده کړې خو دومره ذهین سړی و او دومره د کمال سړی و چې هغه لیک لوس هم زده کړی و دی پولیټیکل لی ته به د درخواستونه خلکو لی لیکل لکه دا یو ډېر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به بیا د خلکو کارونه کېدل او ظاهره خبره دا چې دې دپاره خو ډېره لویه مطالعه په کار وه بیا د حمزه صاحب سره د بحثونه ډېر کړي دي د هغه د مجلس سړی و د هغه سره به شطرنج هم کوو د هغه د کور سړی و چونکې دا خوری و او ډېر یو بااعتماده خوری و او بیا ادبي طور که صحیح جانشینی د حمزه صاحب چا کړې ده نو هغه د هغه په ژوند باندې نو هغه ناظر صاحب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بله خبره پکې اهم دا وه چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه د شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی، نو د دې وجه نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او د هغه سره به ناسته کول او د هغه سره به باس مباحثې کولې او په ډیر معمولي کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کوم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر پل کلام اورولو یوه مصره یې وویله چې غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موقع وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې د دې یو لفظ را دا شعر څومره معنوي صورت وموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد و، په غزل ډېر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډېر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه یې هم لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجه نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې مونږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کم اثر باندې دي، په کوم شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب په روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپله ناظر صاحب دی، او ورسره دغه خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت وو یا شاعري کول وو هغه هم روان وو. سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانې لیکلي دي، یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یوه ډرامه داسې ده چې د برصغیر پاک و هند ویش نو مخ کې چرته په یو څلوېښتم دوه څلوېښتم کې د ناظر صاحب ډرامه، یو ډرامه نه دوه درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوې دي. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو، د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوې دي. ناظر صاحب سریزی لیکلی دي، مضامین لیکلی دي، رودادونه لیکلی دي. یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا هغه د ادب خورا مطالعه وه او د ادب په ډیرو څانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسي ادبي جرګې څانګه پرانستې شوه نو ناظر صاحب د هغې صدر وو. ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکا جی سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هاسو باندې په پېښور کې د هغې مرکزی څانګه وه او په لنډي کوتل کې د هغې یوه ذیلی څانګه وه. دغه ذیلی څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسرا زیګر افریده دا هغه مشران وو چې دی به د کشرانو روزنه کوله. خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه وو. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبي مکتب او د خیبر د سقراط دغه نوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبي مکتب ورکړه کړې ده نو دا بالکل د هېرېدلو نه ده او پکار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلی شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته وویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا کتې دي ربایانې دي دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي. ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانه یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمونږ خیال دی چې که بیا کومه موقع په لاس راشي نو چرته به وله کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د وی خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه را لوی شو، په مختلفو حالاتو کې لیدلای، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلای، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تېر شوی وای. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس نشم پوهیدلی ځکه چې ډېر ژوند ورسره تېر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هېڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه و خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه،
ګران راشد خټک صاحب د ناظر شینواری خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سهار د کوره راغی، نیغ به تحصیل ته لاړو. د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشیتوب یې کولو. ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغی په لډي کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه. اکثر شاګردان به ترېنه هلته را چاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډي کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش و چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناست و، زم کې ناستم، سلام دعا وکړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به څکو که نه. ما ویل بالکل به څکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و. کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلولو کا، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد. یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا، چې ډېر خلک ورته اندرپایا وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینواره په دې اندر په باندې یعنی اندر پایا باندې نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شعر دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی، هغه به خطا کېدو. کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شوه چې دا پوړی یادی. نو دا شینواری پوړی ته پړوی وایي، پړوی وایي خا خا ته پړوی یادی پړوی. بیا د شاعر ته وایي چې یاد خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړی یا د اندر پایا څه ضرورت و چې ته پې بره خطې که را پرېوتی وای او سر د لاندې سر دې مات وایي یا د خپې لاسونه مات وایي، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وای او څه مزه بې وای. خو ته به نیغ تلی وای، د انګړ دروازه به دې پرانستې وای او دیدار به دې کړی وای، نو د بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس ماله بېتهاشه خندا راغله او په خټخټي را پاڅېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې ما او استاد خو ویښ یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وایي ته وګوره کنه دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر پایا بره دیوال ته خیژي. خدای زوروره که را پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخاندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې د داسې فکر او خیال راوړو ضرورت نشته. دی د دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حقله د یوې پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل،
تر کومې پورې چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمره شهرت د هغه نه دی شوی. د کومې پایې چې هغه شاعر و خو د هغې هم وجې وي. وجه یې دا وه چې هغه زمانه کې یا خو په کار و چې د کتاب چاپ وې یا دی داسې عامو مشاعرو ته تلې راتلې. نو یو خو دا ده چې دوی تر لواړګي پورې زیات تر محدودو یا تر خیبرې جنسۍ پورې به ووایو، بلکې تر لواړګي پورې زه وایم چې که ورته محدود ووایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلې وو نو هغوی زیاتره د پېښور او مردان او چارسده او یو ځای بل ځای چې کومې لویې لویې مشاعرې یا وړې بکې دي هغې ته تلل راتلل. نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو یا د ده د کل چې کوم خلک وو او هغوی لواړګي ته تګ راتګ کړی وو یا د دوی شاګردان یې لیدلي وو، نو هغې ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو یعنی د پنځه پنځوسو یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپله شاعري راغونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو. انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبهته بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی وو. نو خو دغه شوق هم نه کوو یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټولو منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی نو د هغه مقام به څومره لوی وي. او بله یوه عجیبه خبره درته زه دا وکړم چې سره د دې چې دی د حمزه شینواري صاحب هم مجلس او هم محفله سړی و، خو ګوره بیا اومو او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډېر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي. یعنی تصوفی خیالات چی دی اگر دی پا شیر کی دیر کم دی البته فلسفیانه خیالات پا که دیر زیاد شتا دی فلسفیانه خیالات تغزل جدت مضمون فرینی او دغشان بازی نوی بندی شونا بازی زرو خیالاتو تا یو نوی رنگ ورکول نو پا شایره که خوی استادی واو دا استادی دا کولو منلا خوده یو خوخ پل دا شورت ندا سی پسنگون دا سره و او بل دا دا چه ده بس دغل تا محدودو نو چه کمو کمو خلکو تا دا کلام رسیدلی و نو اغی خو تیک تاک دا دی مقام منلو دا دا اهمیت منلو او چه چا تا نو رسیدلی نو اغا گرم نیدی نو بلکه منگا خود دی خو دا ناظر سیبو پا حق لچه دا کم کتابو داکتر کلیم شینواری سیبو چاپ کرده دا خیبر سقرات نو پا دی که دی نورو کتابونو نا برخلافو پا دی که دی دا فن دا مختلف زاویو نا جای خسته شوه دی او دیر پا خانداز بانی خسته دی لکه خلکو دا داغا خوبای چه کمی وی اغیر از پر دلیم دی زدن دانوی مچه دا حرف آخر دی دی نا پس تا پی بلا دیر کار کی دیشی او دیر خبر پا که دا سشت دی چه اغا با یقینن پایتی وی کچونکه هر سری پا خپل خپل سمی بانی دی دی پا شاعرانه عظمت و دی دی پا شعر و دی دی پا شخصیت بانی لیکل کری دی و دی خپل انداز بانی کری دی نو که دیشی پاگه که اصنا اصا ریپیتیشن هم را غلی وی اوس چه پاگه که مختلف موضوعات سره جور کی او دی آغا سطح نپا دی بانی کاروشی نو دی ما خیال دی چه دی شاعرانه مقام و اهمیت براخکاره شی خودی که دی دی شاعرانه مقام دی پت پاتی که دو یا تت پاتی که دو وجه دوی پا خپل بانی و موشاید دادی دغشان دادی دی کورنی بزوی ما چه داشت روایت غنی ما تخکاری یا اتفاق باوتوی ما چه دی رو رو شفیق شینواری دی خپل وخی و درخ غزلگو شایر و گور اغی کتاب نو چاب کرده داکتر کلیم شینواریم اوسو دی بلا خلکو پا مطالبو و غختنو بانی اوس اغی یو کتاب چاب کرده نو تد دین اندازو لگوا حالان که دا اغی دا شایری چی دا زیاده پا که دا زوانه دا زمانه دا کنه نو بس دی دغشان خوی دی چی دی دا شورت ازان پا سنگ بانی تل ساتلی دی خواقا فن نی دمر آلاو چی بیاوم دی پتنه دی پاتی شوی
دا ناظر شنواری دا شایره اسلوب او انداز پڑا پروفیسر اسیر منگل مشال ریڈیو تا ہوئی
ما چرتا دا ناظر شنواری حوالہ دا کلندر مومن صاحب یو مضمون لسته ہو شاید چی دا دا مزل شعری تولی سر لکھو او یا کمبل زی بلا مجالک کی ما لسته ہو چی حمزہ شنواری او ناظر شنواری دوار دا تصوب شاعران دی فرق صرف دا دے چی حمزہ عملی صوفی دے او ناظر شنواری نظریاتی صوفی دے دوار شاعران دا وحدت الوجود قائل دی دا تصوف دو ڈلے مشہوری دی چی اوا دا وحدت الوجود او بلا دا وحدت الشہود دا دا دے دوار و ڈلو ترمین دا فرق صرف دا دے یوا ڈالا پھار سا کی یو وجود موری او بلا ڈالا ہر سا دا یو وجود مظاہر گنی ہما غا دا ہما اوست او ہما آز اوست والا خبر دا دے ہر سب وجود چڈیر مضامین دا حمزہ او دا ناظر یو شان دی ولی بیا ہم دا ناظر شنواری زان نیو بل اسلوب لری او بل انداز لری ماوی چا آخر دا خاموشی ترسو دیووی چا اوس خوشو سبا زما خی پخل راشی خوون وائی ننی دیر پرنگ کی بدلی درازی خود میں لطاوا توری دی شنڈی چیمی پا شنڈو بی لمبی شنڈی تا ووی چیز پسنگ کستا زما ماوی چی دا سنگ پا ہوا زما حسن لالالو شفق شو ماخامی شو عشق دسری لمبی دا پاسا شند لو گیشو حسن لی دشی خود از لپستر کو گنی هر چا ندی لی دلی خکولی دا شیرونو یسومی سرونو ندان دازا پا خطو پا ولگی دا چنازیر شنواری بابا شایری و مقصدی بنا لری و وزلی دا جوان خبری کئی و دا خیال دا چه خواه دا بغیری چه دا جوان ترجمانی کوی دا هر سمون دا دی نابه غیرزگار شخصیت پا کلام کی وینو ایو طرف تا دا تصوف پا رنگ که رنگ دی بل طرف تا پا پختو پختنولی هم مین دی پختانه قضیات علمی و ادبی استعداد نلری ولی بیا هم زینی سخن شناس پکشتا خو سره ده دی که اغوی دخپل دانشورانو ویناتا وگ نگ دی قدردان د سخن شتا پا پختانه که ولی قدر د ناظر د وینا نکا.
ډاکټر کلیم شنواری مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری یو شفیق پلار او مهربان انسان وو.
خلک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وی هغه خپل بچو لپاره آیډیل وي. دغه شان زمونږ والد صاحب شو هغه هم د پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آیډیل پلارو. بلکہ حقیقت دا ہے کہ زمونگ والد صاحب ڈیر نرم خویا سڑائے ہو حساس سڑائے ہو او چونکہ شاعر ادیبم ہو دوی چکمو دو زامن وفات شویو لونه ډیره وی ژوندو کې یو زما مشر ور شفیق شینوار او یو زوم مونږ دغه دوه بچی وو زاغه یقینا چې مونږ یې ډیر ښه ساتلی وو مونږ سره یې ډیره مینه کړې وه او چونکې د ادب سره زمونږ واسطه وه نو زمونږ ترمنځ بالکل تکلف هم نه و او په هغه کې دا یو صفت هم و چې د ماشومانو او د خلکو په نفسي یا تو ډیر پوهېدو ځکه نو زه ویلی شم چې هغه مونږ سره زمونږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی زمونږ خیال یې ساتلی دی زمونږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي او نور دا وه چې مونږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی خبرې نشي کولی زمونږ تر منځ بالکل داسې څه تکلف نه و سختی نه وه مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو نور تبادله خیال هم مونږ کولو او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و یو آیډیل پلار و او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه وی محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شنواری د تصوف ډیره مطالعه کړې وه خو عملی صوفی نو.
خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب د ستر حمزه بابا خوریین و د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی د هغوی شاعري په نظر کې وه د هغوی کتابونه یې په نظر کې و بل دا چې د ستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاہ باچا جان سے داغوی سر لیدل قتل شوی داغوی پا صحبت کے ہم پاتے شوائے دائی نو ظاہر خبر آوا چی دا دے چنا چا سرات خو با دوی خاما خا قبل کری پا دے خبرو بای غور فکر کرے وی دا بابا افکار او شایری چی سڑای گوری نو ہم خاما خا تصوف سر مخکی گی نو زدہ ویلے شم چی تر نظریاتی حد پوری دوی د تصوف سره تعلق لرلای دی نور په عملی ډول دوی په تصوف کې داسې نه دی پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و د چا نه یې بیعت نه دی کړی خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و د وحدت الوجود وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي د دې څه نه څه رات کې د شي دوی په شاعرۍ کې هم محسوسیږي ځکه چې غور فکر یې کړی دی تر نظریاتي حد پورې خو دوی تصوف سره تعلق لرلی دی نور دا ده چې عملي صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملي صوفي و ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه بیعت نه دی کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلای دی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو نو هغه عمره مقام ور نه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول نو هغه عمره شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلې بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې ده د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي کاغه د تصوف نخې دي کاغه د پښتونوالۍ اثرات دي او کاغه رومانیت دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیستم وایو هغه حمزه بابا خو کمال تر سوال یو خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځنې اضافي خبرې دي هغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او زیرک یو شخصیت و دا ناظر صاحب نو موږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو جمالیاتي نظریه ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجودې دي هغه د اظهاریت نظریه ده که د ترتیب و توازن نظریه ده او که د حسن نور اړخونه دي او د هغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېرې بنیادي او باریکې نکتې دي د هغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې د شعور او لاشعور خبرې د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې د هغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوي دي نو شاعر ډېر لوی شاعر دی خو مقام هغسې ورنه کړی شو یا شهرت یې هغسې ترلاسه نه کړی شو زما خیال یو وجه خو دا کېدای شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نه کړ د هغوی مجموعه چې کومه ړومبۍ مجموعه ده مزل هغه هم په اووه نوي کې چاپ شوې ده چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه او بیا په نهه نوي کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډي کوتل کې شوی و په ګورمنټ کالج کې نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات کلم بد شوي دي هغه هم پکې شامل دي خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو ډېرو تقریبونو ته نه تلو مشاعرو ته نه تلو د خیبر نه به په مشکل راوتلو هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و البته ناظر صاحب په خپله هم شهرت پسند نه و د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه نو شاګردان به یې ځلېدل خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پېژندو خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې که مونږ په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکو نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکو خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب هغې وجه دا ده چې یو په خپله د هغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا ویم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند همیش خلیل راجولی شاه خټک یار محمد مغموم داور خان داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړي دي خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې په کار وه بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی او څه زمونږ دانشور او محقق او نقادي طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
دے حقلا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریڈیو تو ویل
کران راشد خٹک صاحب دے مقام خبرا یا دے اغوی دے اہمیت خبرا کبن کو نو یقیناً چی پو خیبر کی خود اغا دیر زیاد شاگردان دی و اغا ٹول پی ویاری اغا ٹولو پو جلونو کی دے ناظر شنواری دیر لوڑ مقام دے دیر پدر نستر گور تا گوری او بیا دادا چی دے مونگ کجا پختون خوا چی چمرا دا کاغا چار سدے شاعران دی کاغا دے مردان شاعران دی کاغا د نوخار دی کاغا د کوهاٹ دی کاغا د بلو دی خو چا چې ناظر شینوار اورېدلې یا یې لوستلې نو دای دی استاد په هیڅ منلې او ناظر شینواری ته په درنه سترګه کتلې تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د زر داسې تنظیمونو په سطح باندې ده که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه امیر حمزه خان شینواری صاحب ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب مراد شینواری صاحب سلیم راز صاحب همیش خلیل صاحب یار محمد مغموم صاحب، ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد زیگر صاحب، اباسین یوسفزئی صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل کزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افرید، شیر عالم شینوار، بلا نور ڈیر داسی لکھوالان دی چی وقت و وقت دی خبر اعتراف کرے دے شیر ناظر شینوار کمال شاعر دے، ڈیر درود شاعر دے، دد چی کما غزل دے یا کما شاعری دا غم ڈیرا درنا او پختانہ شاعری دا، دی فصاحت و بلاغت نڈک شاعری دا، یو زبردست رومانیت و نفسیاتی کیفیات تی پکے ہو حکومتی چاروا کو تو گرو نواغوی جی کم دے نازیر شینواری لا ہا مقام نے ور کرے جی کم پکار دے زمونگ پ ٹکسال یا پ نصاب کی جی کم زمونگ دے نصاب جوڑون کی دی کما کمیٹی وی ہاگی ہم دا نازیر شینواری او دے نازیر شینواری بشمول نور ڈیر خخ شاعران نظر انداز کری دی اکثر یہ جی کم دے سفارش و دے بے حقینا کار خستے دے داس داس لکھوالانی مخ ترا وستی دی چاغا نازیر شینواری او دے رحمت اللہ درد و مقابلہ کے اڈیر کم معیار و کم مقام لری دغه سے کدے پختونخوا حکومت ہے او کبھی فاقی حکومت ہے نو اغو ہم دے دے دوی دے خدمات و اعتراف نہ رہ کرے زد تنظیمون وقت وقت اغو دے خدمات و اعتراف کرے رہے مقامی ور کرے رہے خوبیا کہ ہم او گرو نو زمونگ دے خیبر لکھوالانو کے چیز ناظر سے شاگردان دی و دغه دی کز پختونخوا پوہان شاعران دیبان با واخلو نو دو پا دی کے دیر جات دا سے بہو آئیم چی کنجوس تی چی نا پا جوند چا تا مقام ورکی و نا دا جوند نا پس دا چا دے خدمات و اعتراف کوی و نا غا مقام ورکوی تاسو کو گو رہے پروفیسر جان زبدیا صاحب دے مرگ نا چو کالا پس مطلب دے چی دے غا دے ادبی خدمات و اعتراف وکڑے شو دا غا سے پکار دا چی دے ناظر شینواری دے مراد شینواری دے خدمات و اعتراف وکڑے شی و دوی تا غا خپل حق ورکڑے شی نو پا دے مونگ ہم گیلا منیو چی ناظر شینواری تا دے خیبر خلکو او نا دے پختونخوا دے حکومت و عوام دے طرف آغا درناوائے و آغا پٹکے اور پسر شو ہے چی کم ناظر شینواری حق دار دے
ڈاکٹر کلیم شینواری دے مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب
زما والد صاحب چی دے و شاعر پہ حیث سنگ انسان ہو یا سنگ شاعر ہو پہ دے اکلا خما مخ کی ہم خبر ہو کڑا چی دوی پہ شاعرانہ او ادبی مقام باندے ذرائع نشم اور کولا زکا چی اغا زما پلارو ترکم پوری چی دے شہرت خبر آ نزو ویلے شم چی اغا یو خوددار بنیادمو دیر پہ سادگی یو خوددارے سر ژوند تیرولو د نمود و نمایش نه بې نیازه و د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړې د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پیښور پورې تلو خپله شاعري یا کتابونه یې هم نور چاپ کړي چې خواره شوي وای عوامو خلکو ته هم رسېدلي وای بیا هم زه ویلی شم چې د ادبي خلکو تر حده هر چا پېژندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړ
گل محمد بیتاب د ناظر شنواری سره د لیدو او ناستې خاطرې د مشال ریډیو سره داسې شریکې کړې
او راشد خټک صاحب د ناظر صاحب سره زما سو ملاقاتونه شوي او دې کې زیات ملاقاتونه چې دي نو دا هم په لوړګي کې شوي ځکه دوی به بغیر د ضرورت ډیر کم پیښور ته تللي راغلي وي بس دا یو داسې سړی و چې سهار به راووتو نو خامخا دله به څوک نه څوک به راتله ملاقاتونو له د سره د شاعرۍ اسلام یې تېخیسته یا نورې د کلي تن لانجې به وي نو ما چې کلم لیدلې دی نو ما په لوړګي کې لیدلې دی او داسې د خبرو اترو د انداز نه ډېر انتهایی او سنجیده سړی و خو لکه څنګه چې زمونږ عام مشران یا خصوصا دا قبایلي سپینګیري وي که نه چې دا یوه شیبه یوه ګړۍ خو داسې ډېر سنجیده او ډېر با مقصده مجلس وکړي خو بیا روغ غوندې داسې ګپ شپ هم د دوی ډېر مثالي وي که نه داسې ټوکه یا په هغې کې داسې علمي مثالونه یا بعضی داسې خبرې چې هغه سړی کله کله ډېر وخندی کله لږ وخندی نو داسې خبرې هم پکې راغلي دي پېښور کې مې هم یو دوه ځلې لیدلې و یو ځل ځان له مې لیدلې و او یو ځل چې و نو هغه زه او مراد شینواری صاحب را روان و د خیبر بازار کې او دی راغی بلکې په هغه ورځ باندې دې اتفاق ته ګوره چې دغلته یو دغه و یو چشمو والا و د خ خیبر بازار کې ډیر مشهور واغه اغه نه د مراد سے پیچشمه جوړ کړی وې د نظر دې کې نظر سے ابراغه وی چې سکه وی وی چیرې د غشان دی سړی لمی چشمه می په جوړ کړی وی اغه وی چې پرې د منه دا کم ګران کار دی په دې باندې رودونه پیسې ورکول دي په کار نو مراد سے وته وی چې تاسو کې وی چې زه خدا سي کوم راز داسي چې داسي مخ کې لاړ واغه چشمه والا یو سړی او په دې پټپاتونو باندې کله کله خرسي نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرېدو بس دې وته دغه شو او بس هغه چشمه را واغ یو دوه درې چې درې مې په سترګو کړې بس یو کړپ مې بس دغه دې زکار وشو او یقینا هغه چشمه لکه بس مې زه خو ځان له دغه دوه څلور جوړې ما سره پرتې چې که ورانه ورکه شي بل راغوالم چې بل رانه ورکه شي بل راغوالم یعنې دومره غیر روایتي سړی و نو چې هغه دومره سادګي وته دغه ووایه دا نه چې کنې هغه ستا هغه وس نه کېدو که نه خو داسې په دغه یعنې په ځان باندې نه صرف دا چا د شهرت لرې و بلکې په ځان باندې هغه خرچ کولم څه ډېر دغه نه ګڼل که نه چې بیا ډېر میلمه دوسته و ډېر خوشنوا غوندې سړی و ډېر ښه مجلس به یې کوو سړی به ورسره بالکل نه تنګېده او بعضې خبرې داسې دي چې هغه خو به هر حال بیا د مراد صاحب او ورسره د دې نه علاوه یوه بله رشته هم وه چې د دې د رور چې و غالبا د هغې سالار نوم و د هغه د مراد صاحب چې و دی زوم و د هغې دغه سالار صاحب و لور چې وه په مراد صاحب باندې واده وه د هغې نه یو زوی و الطاف نوم یې و بیا د هغې هغه مور وفات وه نو هغه الطاف د دې په کور کې لوی شو نو هغه هم یو ډېر زیات یو جینیس سړی و ډېر دلچسپ و هغه ځان له یو ډېر لوی کردار و په هر حال دا کورنۍ چې ده نو دا ما ته قدرتي جینیس غوندې خلک ښکاري دا ټول ظاهر د خاطرې ډېرې دي خو هغه داسې ویل په دې فورم باندې ما ته مناسب نه ښکاري.
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډریډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورځ په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
شي لنډا ګنډا استاد طوفاني نظر بسا شي لنډا ګنډا داسي نوي نوي داسي نوي نوي اصلي بارا پیدا کوم داسي نوي اصلي بارا پیدا ترا تا سبا سبا کواز بدي گا ترا تا سبا ترا تا سبا سبا کواز بدي گا روپ کی رکھا کم تیرت لوگ
کنا او وایا کنا سو